نه بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو، البته وړاندې د سپورت اونیس پروګرام اورېدلی شئ. د ملګرو ملتو یو جګپورې چارواکي خبر ورکوي چې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په ګډون به په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي او د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مسله به په دې ناسته کې وڅېړل شي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي چې دا غونډه به د می په لومړۍ نیټه وي چې په کې به د افغانستان لپاره د نورو هیوادو ځانګړي استازي هم برخه واخلي. اغلی محمد چې د دوشنبه په ورځ د امریکا په پرنسټون پوهنتون کې له طالبانو سره د خپلو لیدنو کتنو په تړاو خبرې کولې وویل که طالبان په رسمیت وپیژندل شي د مسؤلیت بار به یې دروند شي. میرمن محمد وویل چې دا نه پوهیږي چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي که نه شي، خو دې ټینګار وکړ چې بحثونه باید پیل شي ځکه چې طالبان په ښکاره غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي. قطر له افغانستان سره د معارف د نږدې 60 تنه موادو مرسته اعلان کړه. په هغه بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړ، پکې راغلی دي چې دا مرستې د قطر د خیریه بنسټ او د قطر د سری میاشتې د ټولنې دي چې د حواله لارې به واستول شي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د دوی له اټکل سره سم 3 میلیونه اوله کال ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې 60% یې نجونې دي. قطر په داسې وخت کې د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي چې له 6 ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بندي او پوهنتونونو ته هم د نجونو پر تګ تر ثانی امر پورې بندیز لګېدلی دی. د اختر د رارسېدو په مناسبت د طالبانو سترې محکمې نن د 2460 زندانیانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. په ورته وخت کې د 401 زندانیانو د بند په موده کې تخفیف راغلی دی. د طالبانو د سرپرست حکومت په وینا د هغه زندانیان دي چې غلاوې یې کړي په فساد کې ښکېل او یا یې هم د مخدر موادو په پیر او پلور کې لاس درلود. طالبانو یو شمېر مدني فعالان هم زنداني کړي دي چې په وروستیو کې ملګرو ملتو له دوی څخه د هغوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. یو چینی چارواکی نن وویل چې د پیکنګ په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله د قربانیانو شمېر 9 ته رسېدلی دی. دا اور نیمه شپه ولګېد چې وروسته له نیم ساعت مړ شو. د پیکنګ د ښاروال مرستیال لی زونګرونګ نن سهار د دې پیښې د قربانیانو شمېرې اعلان کړې. د دې روغتون د مدیر په ګډون 12 د دې اور لګېدو په تړاو نیول شوي دي. تر اوسه د دې اور لګېدنې علت نه دی ویل شوی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه. د لوبل میدان اونیزي ورزشی خبرونه ته مو هرکلای کوم. تاسو ازادي رادیو اوري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان د نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو معلومات درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال او فوټسال په اړه مو خبرونه او ریپورتونه راټول کړي دي. د دې اونۍ په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان له چټک توپ چونکو فضل حق فاروقي سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل. د څلورو هټریکونو په تر سره کولو سره د رشید خان یو بل ریکارډ. د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د فضل حق فاروقي پرمختګ.
کله مېم دسی سوچ نه وکړی چې زبر د دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو دسی ذاتیم چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو کله انټرنیشنل لوبې کول. مونږ سوچ دا و غارمان هم دا چې خالي انټرنیشنل کې ولوبي.
د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګډو سیالیو دوام.
اکثر لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم وکړم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ هغه ځلاند ستوري لوبېږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي.
په راتلونکي آسیا او نړیوالو جامونو کې د پاکستان او هندوستان د لوبډلو د ګډون په تړاو د دواړو هیوادونو د مشرانو ناندرې. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو په پار د تمرینتي کمپیل او د چټک توپ اچونکي فضل حق فاروقي سره ځانګړې مرکه. تاسو ازادي رادیو ته وګیاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړی راشد خان د نړۍ په کچه او بیا په لومړي مقام کې راغی. هغه د ازل د ډیرو هټریکونو په کولو سره دا ویاړ ترلاسه کړی دی. خان اوس یوازینی توپ اچونکی دی چې څلور هیټریکونه یې په شلوریزو سیالیو کې په خپل نوم ثبت کړي دي. په دې ریپورټ کې به ووایئ چې نوموړي دا کارنامې د چا پر وړاندې او کله ترسره کړي دي. ریپورت سالم احمد سالیل ولی.
د افغانستان د شل اوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان د هندستان په غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو کې د کلکتا نایټ رایډرز په وړاندې په دریو پرله پسې توپونو درې لوبغاړي وسوځول او هیچریک یې ترسره کړ. دا په شل اوریزو سیالیو کې د راشد خان څلورم ځل دی چې هیچریک کوي او له دې سره د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو د زیاتو هیچریکونو ریکارډ له ځان سره لري. د وروستي ځل لپاره د اپریل میاشتې پر نهمه نیټه د یکشنبې په ورځ د آی پی ایل په دیارلسمه سیالۍ کې د ګجرات او کلکتې په سیالۍ کې راشد خان د لوبې ولسم او خپل څلورم اوور ترسره کاوه چې په لومړي توپ یې اندري راسل، په دویم توپ یې سنیل ناراین او په دریم توپ یې شردول ټاکور وسوځول او له دې سره د آی پی ایل په سرژني پړاو کې لومړنی هیټریک یې په خپل نوم ثبت کړ. په دې سیالۍ کې راشد خان د لوبډل مشري دنده هم پر غاړه درلوده خو لوبه یې په وروستي توپ وبایلله. د کلکتې لوبډلې ته په آخري اور کې د 15 منډو اړتیا وه او د ګجرات لوبډلې توپ اچونکي یش دالیل توپ اچونه کوله. د کلکتې لپاره رینکو سنگ په 15 توپونو 15 شپږیزې ووهلې او دا خورا زړه راښکونکې سیالۍ یې وګټله. راشد خان د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د ویست انډیز په سوداګریز لیګ کارابین کې هیټریک ترسره کړی وو. شغلی خان چې د امازون واریرز لوبډلې ته لوبېده د جیمیکا تلواس په وړاندې په 3 توپونو 3 لوبغاړي وسوځول او دا د یاد لیګ په تاریخ کې لومړنی هیټریک او دا ویاړ هم د راشد خان په نوم ثبت شو. نوموړي د دویم ځل لپاره په 2019 کال کې د آیرلند ملي لوبډلې په وړاندې د هندستان په دهرادون ښار کې هیټریک وکړ. هغه په دې سیالۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول او غوره لوبغاړي هم ونومول سو. دغه راز راشد خان د دریم ځل لپاره د 2020 کال د دسمبر په 1 نیټه د استرالیا په سوداګریز بیگ بش کې د سیدنی سکسرز لوبډلې په وړاندې هیټریک وکړ. د افغانستان د کرکټ دغه ځلاند ستوري تر دې وړاندې هم د کرکټ ځینې مهم ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړي دي. هغه تازه په شلاوریزو سیالیو کې د 500 وکټو سوځولو ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نړۍ په کچه د دویم توپ اچونکي په توګه دومره وکټ یې اخیستی دي. د ویلو ده چې راشد خان اوس مهال د کرکټ نړیوال شورا د شلاوریزو سیالیو د توپ اچونکو په درجه بندی کې لومړی مقام لري.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې راشد خان لا هم په خپل لومړي مقام کې پاتې دی. په دې درجه بندۍ کې بل افغان توپ اچونکو فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پورته شوی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو چټک توپ اچونکو د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندۍ کې دومره لوړ مقام ترلاسه کوي. وروسته له هغې چې د پاکستان پر وړاندې په درې شلوریزو سیالیو کې فضل حق فاروقي اغیزمنه توپ اچونه وکړه، هغه له 15 مقام څخه دې مقام ته ورسېد. دغه راز بل افغان توپ اچونکو مجیب رحمان بیا په نهم مقام کې پاتې دی. په همدې تړاو مو د خبرونې په وروستۍ برخه کې له فضل حق فاروقي سره مرکه هم کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د نورو لوبو ترڅنګ د کرکټ له سوریزي او شلوریزي سیالۍ هم دوام لري. په دې سیالیو کې د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو سیالۍ ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر نندارچیان ورځي. په دې سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې او شمېر مخکښو لوبغاړو هم ګډون کړی دی. بشپړ تفصیل بدر ته امید ظهیر مل وړاندې کړي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د کرکټ شل اوریزي او لس اوریزي سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې لومړنی ټورنامنت د جلال آباد ښار په سپین غر لوبغالي کې د شپې له لوري پیل دی. په دې شپنیو سیالیو کې چې 14 سیمه ییزې لوبډلې پکې ګډون لري، لومړی پړاو یې بشپړ شوی او اوس یې دویم پړاو روان دی. د دغه شپنیو سیالیو جوړونکي همایون عمر ازادي راډیو ته وویل،
البته دغه سیالۍ د روژې په شپږمه پیل شوې دي او د اختر تر دوهمې به دوام کوي. په دغه سیالیو کې زموږ سره د افغانستان له مختلفو ولایتونو مختلف لوبډلې دي او دا هم باید یاد کړم چې دا یې دویم پړاو دی. تیر کال هم دغه سیالۍ موږ ترسره کړې وې. په دغه سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري چې لاغې له جملې څخه ریحان سی سی، وادی النور، فقیر وهاب، وحید، سید آغا عرب، خیوه زلمی لوبډله، کوثر لوبډله، کنړ اتلان، سلطان زاده لوبډله او دوس لوبډله شامل دي چې په دې کې هم اکثر لوبډله له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبيږي. البته دا یادونه هم وکم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلنو لوبغاړي او
د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ اغه زلاند ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي. یو یادونه باید بل هم وکم چې په دروسه په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبډلې د لوبغاړو څخه شهزاد محمدي لوبیدلې ده، سمیع الله شینوار، شبیر نوټي، وفادار مومند او اظهار الحق لوبیدلې دي. امیدواری شته چې پراتنکي لوبو کې چې اوس یې دویم پړاو روان دی او په دې کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړو څخه اکثریت لوبغاړي ولوبېږي.
دغه راز په کابل او خوست ولایتونو کې بیا د سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ ورځنۍ لس اوریزې سیالۍ پیل دي. په کابل کې د روژې په مناسبت پیل شوې لس اوریزې سیالۍ د ایوبي کمپلیکس له لوري په ایوبي لوبغالي کې پیل دي. د یادو سیالیو تنظیموونکي او د ایوبي کمپلیکس مشر عبداللطیف ایوبي د دې سیالیو په تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د یو شمېر مخکښ کلبونو او لوبغاړو په ګډون یې د رمضان لس اوریزې سیالۍ تر نامه لاندې ټورنمنټ د پای مرحلو ته نږدې دی. خغلی ایوبی وړاندې ویلي
نو یاد سیالۍ تقریبا د روژې په لسم شروع شوې دي، اوس وروستۍ مرحلو ته لوبې رسیدلې دي. دو گروپونه مخکې لوبې خلاصې شوې دي، د دو گروپونو لوبې پاتې دي چې سبا خلاصېږي. نو ټولټال شپاړس ټیمونه وو په څلورو گروپونو ویشل شوي وو چې د هر گروپ نه یو یو ټیم کوالیفای کوي سیم فاینل ته، نیمه پای لوبې ته، چې اوس تقریبا د اول گروپ نه اباسین اپ کلب سیم فاینل ته لاره پیدا کړې ده، او د بی گروپ نه سلیم کروان کلب سیم فائنل ته لاره پیدا کړې ده. سلیم کروان کلب کې ماشاءالله ټول خلک غاړي لوبېږي. شرف الدین اشرف ورسره ده، سمیع الله شینوار ورسره ده، ګلبدین نایب ورسره ده، نور ښه خلک غاړي ورسره دي. همداسې د شاهین کلب، شاهین نیازی کلب هم نیمه پیلو به ته لاره پیدا کړه، هغې سره ماشاءالله خلک غاړي دي. صدیق اتل دی، عبدالرحمن دی، نوید اظهار دی، نو پټول کې ټول خلوب غاړي ورسره دي. اسحاق محمد اسحاق کرکټ کیپر بیټسمن ټول لوبې ماشاءالله ښه وکړي. نو قبل زلمی هم سبا وروستۍ لوبه پاتې ده، خو هغه هم تقریبا نیمه پیلو به ته لاره پیدا کړې ده، دواړه لوبې ګټلې دي، نو درېیمه به هم انشاءالله ګټي. نو دویم راوند سیم فاینل بیا ډېر خوندور دی، ټول هغه کلبونه چې ټول بهترین لوبغاړي او نېشنل ټیم د انډر 19 خخ لوبغاړي او د ډومېسټک هغه لوبغاړي چې تل خځلې دلې دي په دې کلبونو کې ځای لري. او سیم فاینل به هم سبا نه بل سبا شروع کیږي. سیم فاینل خېلو به دي، هغه نه وروسته نو بیا فاینل دی.
دغه راست په خوست ولایت کې د پیل شوې لس اوریزو سیالیو تنظیمونکي جهاد سنگین بیا ازادي راډیو ته ویلي چې څنګه یې سیالۍ د مالی ملاتړ پیدا کولو او ملي لوبغاړو د ګډون له امله ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر خلک ننداري ته ورسي. د زیاتوي
پوس رمضان کې ټیم لیگ کې تقریبا شپاړس لوبډلې دي چې د اپریل په شپږم تاریخ مو پایل کړ او تقریبا ولس ورځې بنسي. او دغه شپاړس لوبډلې چې دي دا ټولې د خوست د سیمې دي، خو د نورو ولایتونو لوبغاړي هم پکې لوبېږي. او د تر څنګ مشهور لوبغاړي چې پکې لوبېږي هغه لکه نورعلي زدران شو، عبید تڼیوال شو، ضیا شریفي شو، او ابراهیم زدران شو، داسې نور ډېر مشهور لوبغاړي پکې لوبېږي چې دلته به یادونه لږ ستونزمنه وي ځکه چې لوبغاړي بېخي زیات دي، د ټول پکې لوبېږي. دا ځل به ښه لیګ ترسره کوو، داسې لیګ به ترسره کوو چې انشاءالله د تېر کال په پرتله به انشاءالله ښه لیګ.
د ویلو دا چې یادې سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اجارې په ورکړې د کرکټ په برخه کې د خصوصي سکتور له اړخه پر مخ وړل کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د پاکستان او هندوستان کرکټ مشرانو د ناندریو په تړاو یو خبر لولو. وروسته لاغې چې هندوستان په پاکستان کې پاسیا جام سیالیو کې لګډون انکار وکړ، د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجیب سیټی هم په رسنیز کانفرنس کې وویل چې کچیر آسیا جام په پاکستان کې ونه شي نو دوی به په نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون ونه کړي. ښاغلی سیټی ویلي چې آسیا جام په پاکستان کې نه کیږي، عربونه روپۍ تاوان به یاد هیواد ته ورسیږي. هغه په ټینګار سره وویل چې د ټولې نړۍ د کرکټ لیدونکو لپاره د پاکستان او هندوستان د کرکټ سیالي ډیره د ارزښت وړ ده او لومړۍ هڅه دا ده چې دواړه هیوادونه دا سیالي په ښه ډول ترسره کړي، خو که هند پاکستان ته له ورتګ انکار وکړ نو دوی هم هند ته نه ورځي. د ده په باور چې په نړیوال جام کې به نه ګډون د کرکټ نړیوال شورا اړیکې له پاکستان سره خراب شي، خو د ده باور دا دی چې د خپل ملک سیاسي موقف ورته ارزښت لري او په دې برخه کې له پیسو او هر څه تیریږي. کله چې اعلان وشو چې د کرکټ آسیا جام به سږکال په پاکستان کې ترسره شي، هند پکې د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له ګډون انکار وکړ او په دې تړاو څو ځل د کرکټ آسیایي شورا د لوري غونډې هم وبلل شوې. په وروستیو رپورټونو کې وویل شول چې آسیا جام به په پاکستان کې کیږي، خو د هند سیالۍ به بیا په درېیم هیواد کې ترسره شي. او اوس په افغانستان کې د روژې په مناسبت له نورو پیل شویو سیالیو خبر درکوو. په خوست، هلمند، غزنی، بامیان، غور او کندهار کې د فوټبال او فوټسال سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ سیالۍ لا هم جریان لري او دغه سیالۍ به د دې اونۍ تر پایه پای ته ورسیږي. په دې سیالیو کې لوبیدونکو لوبغاړي وایي چې د روژې په میاشت کې ورزشي فعالیتونه د دوی د فزیکي تکړښت لپاره ډېرې اړینې دي او هیله مندي ښودلې ده چې تر روژې وروسته به په ولایتي کچې مسابقو کې ښې لوبې کوي. د روژې میاشتې په پیل کې یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کافي بودیجې نشتوالي له امله د دې جوګه نه دي چې په روژه کې ورزشي سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلو په تړاو د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډلې انتخابي کمپ د ایران په مشهد ښار کې پیل شوی دی. یاد فدراسیون زیاتوي چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې او د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو لپاره ټاکنیز کمپ د شپېتو لوبغاړو ترمنځ پیل شوی چې 15 لوبغاړي د فوټسال ملي لوبډلې او 15 لوبغاړي د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې ته دعوت شوې دي. دوی وایي دا ټاکنیز کمپ به چې د اپریل په 14 نیټه پیل شوی د مای میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې چې د دې ټاکنیز کمپ کې به د میاشتې په اخره کې غوره لوبغاړي د مشرانو او ځوانانو د فوټسال ملي لوبډلې ته انتخاب شي. دغه راز په دې خبر کې ویل شوی چې د اپریل پر 14 به افغانستان د شل کلنو ځوانانو فوټسال ملي لوبډله له خپل ایراني همزولو سره یو دوستانه سیالي هم ترسره کړي. همداراز د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د روان کال د مئی میاشتې په 14 او 16 نیټه د لبنان هیواد د فوټسال ملي لوبډلې سره دوه دوستانه لوبې د لبنان په کوربتوب ترسره کړي. د اروپا د فوټبال د اتلانو په لیګ کې د نیمه پیلوبې څلور لوبډلې معلومې شوې. په وروستۍ لوبه کې چې د اپریل میاشتې په 12 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته د ریال مادرید او چلسی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، 2-0 پر وړاندې ریال مادرید لوبډلې وګټله. د ریال مادرید لپاره کریم بنزیما او مارکو اسینسیو ګولونه ووهل. په دې سره چلسی هم له دې سیالیو بهر شو او مادرید نیمه پیلوبې ته ورسېد. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ په کوارټر فائنل سیالیو کې مانچستر سیټي، میلان، انټر میلان او ریال مادرید خپل سیالان مات کړل او نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړه. د ویلو ده چې د دې سیالیو نیمه پیلوبې به د مئی میاشتې په 9 نیټه پیل شي. د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو ځانګړی مرکه درته وړاندې کوو. د خبرونه په اوږدو کې مو یادونه وکړه چې د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې راشد خان په خپل لومړي مقام پاتې دی او فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پرمختګ کړی دی. خادلی فاروقي د پاکستان پر وړاندې تر سیالۍ وروسته دومره چټک پرمختګ وکړ، هغه یو مهال په لسو غوره توپ اچونکو کې هم ځای نه درلود، خو د پاکستان پر وړاندې توپ اچونه ډیره اغیزمنه وه. له خاغلی فاروقي مو په پیل کې پوښتلې دي چې د دې مقام د ترلاسه کولو سوچ یې کله کړی و او کنه.
فاروقي صاحب، د کرکټ نړیوالې شورا د شل اوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې دویم مقام ته رسیدلی، کله دې سوچ کړی و چې دا مقام به ترلاسه کړي؟
کله مې داسې سوچ نه وکړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې یا دوم یا دریم مقام ته راځم، نو داسې ذاتي چیرته سوچ نه وکړی. چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی، مونږ سوچ دا و هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبې، نو چې بیا کله انټرنیشنل کې ما ډیبیو کړه ولوبېدم، نو هغه اول سر کې کوم میچونه او هغه پرفارمنس ما وکنه، نو هغه ما داسې اندازه لګېدل چې زه یو وخت کیدای شي وکولای شم چې د دنیا په لاس غوره بالرانو کې راسم یا 15 کې راسم، خو دا سوچ مې داسې کلم نو کړه چې زه به دومره وخت کې د دنیا په بالران درجه بندۍ کې دوم او یادرې مقام تر اوسه
په لومړي مقام کې راشد خان قرار لري. اوس ستاو د هغه ترمنځ یو ډول رقابت هم ده. د لومړي مقام لپاره به حتمن ډیره لیوالتیا لري چې ترلاسه کړي، په دې اکله بخواري کوي. نو
سائل صاحب، د لومړي مقام باره کوم خبره وکړه؟ په اول کې خو په لومړي مقام کې راشد خان دی، هم د افغانستان دی، موږ ټول افغانان پر راشد خان باندې ویاړو. نو راشد خان سره یې ماټو کې مې کنه غا په مسلو کلوار ټویټم سی وکم ورته ویلو چې دا پیر مار ټارګټ سي راشد خان د ځکه اول نمبر دی میدان شاته کوم. نو یې ما د راشد شاته کول مې سي غټ ارمان نه دی چې زه راشد غوند پلیر یا راشد شاته کوم. نو دا مې یو هله ده، داسې ارمان مې چې د سینه یې چې صرف د افغانستان له طرف یو راشد خان او لازی یا محمد نبی والرنډران کې او لازی، نو صرف یو ځینې عادت مې ده چې یو خو از افاس بالر چې افغانستان طرف او لازی دا یو غټ افتخار خبره ده. بیا یو بل بالر راځي کنه د دنیاوالو ته خلکو ته دا ښکارندوی دی، دا یو ښکارې چې په افغانستان کې نه یوازې لونډر یا سپینر راتلی شي په اول درجه، نو د یو فاس بالر یا بیټسمین داسې څوک راتلی شي. نو یوازینی هدف مې دا دی چې دوه اول نمبر راشم چې ټولو دنیا ته او د افغانانو ته دا ښکاره کړو چې موږ بالرانو فاس بالرانو کې دا ټیلنټ شته چې دنیا کې اول نمبر راشي. نو کوشش کوو ان شاء الله چې خپل ښه کرکټ وکړو او پوزیټیو مایند سره ولوبېږي، خپل ښه کرکټ کوو. نو توکل په الله، که الله مو نصیب کړي اول نمبر ته ان شاء الله راشي.
همدغه سې د هر سړی کوشش کوي چې یو مقام ته ځان ورسوي. رقابت داسې یو څه وي، سالم رقابت چې هغه د دوه ورونو ترمنځ هم کېدای شي. که د پاکستان له سیریز وړاندې ستا د شل اوریزو سیالیو درجه بندي وګورو، ته په لسو غوره توپ اچونکو کې هم نه وي، خو د پاکستان له سیالیو نه وروسته دغومره چټک پرمختګ تا وکړ، ستا لاندې لاملونه څه دي؟
په رښتیا هم د پاکستان د سیریز نه مخکې زه تقریبا په 15 شپاړسم نمبر کې وم. نو په پی ایس ایل کې موږ هلته راشد او موجی موږ سره کېناستو. نو ما به هلته هم دوی ته ویل دا سیریز خو را روان دی، کوشش کومه چې دومره پرفارمنس زه وکړم چې دا لسم نمبر ته خو راسم. نو هغه یو خو د پاکستان سره سیریز کې الحمدلله پرفارمنس مې خو درې میچو کې 15 اوټ کړو، کالمی مخه وه. نو د کله چې هم ته د یو ټاپ ټیم په خلاف باندې ښه پرفارمنس کوي، نو هغه د آی سی پر رینکینګ باندې اغیزه کوي، نو هغه نمرې ټولې کاونټ کېږي. نو هغې له وجه دا وه چې دومره زر زه نمبر ته راوختم.
په آی پی ایل کې د تر دې دمه خطو پچونه کړې ده، دا ووایه چې د آی پی ایل او نورو لیګونو توپیر ستا لپاره څه شی دی؟ کوم داسې څه په آی پی ایل کې دي چې هغه د دنیا په نور کرکټ کې نشته؟
د آی پی ایل او د نورو لیګو باره کې زه دومره ویلی سم چې د آی پی ایل کې چې کوم دغه د انډیا د خپل پلیران دي، لوکل پلیران دي، کوم چې انټرنیشنل کې لوبېدلي یا نه لوبېدلي، نو دغه د انډیا چې خپل د لوکل پلیران دي دا ډېر ښه لوبېږي نسبت لکه ټول انټرنیشنل پلیران وانته دي. نور دنیا دا کوم لوکل پلیران چې هغه دومره تکړه نه لکه انډیا چې لوکل پلیران دي، نو لا غیر وجنه ما پیل نور لیګونه لک نسبتا لک نور نه لک سخت ده. ځکه ک نور لیګو کې اورسیز پلیران اکثریت خې بیا لوکل چې کوم پلیران دي، نو لیگ کرکټ خدا شي دا چې اورسیز پلیران پکې چلور لوبيږي، نو دا نور شي ټول لوکل پلیران دا ډیر مهمه، دا ډیر لو یا غیر سره لري. نو د انډیا چې کوم د خپل لوکل پلیران دا ډیر تکړه دي او ډیر خپل پلیران دي، نو لا غیر وجنه د انډیا آی پی ایل او د نور ملک لیگ ترمنځ دغه یو توپیر کېدای شي.
اخیری پوښتنه کوم، ستاسو لوبډله سنرایزر حیدرآباد کلی دل کیږي له تیرو څو کلونو راهیسې د آی پی ایل په سیالیو کې سټرګل کوي، هغه څه چې څنګه په کار ده نه ځلیږي، فکر کوي چې مخکې به لاړ شي په آی پی ایل کې په پاتې سیالیو کې؟ او ورسره یو بل پوښتنه هم کوم، دغه کم رولز چې نوې رامنځته شوې دی آی پی ایل په سیالیو کې د امپیکټ پلیئر په توګه، دا خو به دې نه زوري ځکه چې یوازې بالینګ در باندې کوي او هغه بیټنګ درته نه در رسیږي، او تر ډیره پورې بالران د بیټنګ سره ډیره علاقه لري، په دې تړاو څه وایي؟
ټیم باره کې زه وایم په رښتیا هم اول دوه میچونه موږ بایللي، نو درې میچ هم ګټلی دی، یو اندازه کم بای کم کړی ده. نو د موږ هر یو لوبغاړی نه تمه کېږي، هر یو لوبغاړی میچ وینینګ لوبغاړی ده. نو د صرف دومره فرق دا دی نورو ټیمو سره چې فارم او آؤٹ فارم خبره ده. نو موږ هم کوم لوبغاړی چې دی هغه هم تمه شته چې لږ بس خپل ټچ کې راشي ان شاء الله. نو ښکارېږي چې موږ هم د دې ټورنامنټ یو ټاپ ته ورسیږو، یا خېلو به کوارټر فاینل او ټاپ فور ته ان شاء الله تلای شو. او بل د امپیکټ پلیئر خبره دا امپیکټ پلیئر دا غایته خبره بالران ډیر زیات بیټینګ سره شوق لري خو نسبتا دا یو خروزم کې د ځکه دی یو دولسم لوبغاړي په هایز باندې څوک چې هغه لکه 12 مین یا هغه تم پکې دی لوبې کول او موقع برابرېږي نو دوی دغه امپیکټ پلیئر هم د خاص توګه دل پر راستل چې انډیا کې دغه پلیئران دی او دا خلک دي دته لکه دوه سم لوبغاړي ته چانس ورسیږي نو ته یو ډیر اندازه پورې دا یو خم دا یو اندازې پورې کنفیوز کیم سړی ځکه امپیکټ پلیئرانو کې چې اچولای هر ټایم ته ټیم کې راچوای سی ته اندازه نه کیږي څو خپل لوبېږم څه بل لوبېږم بل بل لوبېږم یو اندازه سړی کنفیوز کیم
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا
درنو اوریدونکو تاسو د افغانستان له چټک توپا چونکو فضل حق فاروقی سره زموږ امریکا اورید هغه تازه د کرکټ نړیواله شورا د شلوریز توپا چونکو په درجه بندی کې دویم مقام ته رسیدلې ده د دې اونۍ ورزشی خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تر بیا مو په الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
mata jam dasrol babon gabin rak mata chedin rak osman gard mata chedin rak osman gard mata jam dasrol babon gabin rak mata chedin rak osman gard mata chedin rak osman gard मात शरबत दवसल रात मात शरबत दवसल रात मात शरबत दवसल रात समुसा पर ताव दही जरान वहलिया समुसा पर ताव दही जरान वहलिया मात मात या mata mata jam mata mata jam dasola pon gabin rak mata chedin rak osman gar mata chedin rak osman gar काबल दगो लुटती खाया काबल दगो लुटती खाया समाया दीदी तपक माशी की पाहों समाया दीदी तपक माशी की पाहों माता माता जा माता माता जा माता माता जाम दसरोला बोवन कबिन राख माता शेदिन राख ओस्मान गाउर माता शेदिन राख ओस्मान गाउर सा 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 रे 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 सा 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 रे 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 मा 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 रे रे रे
Dakandahar Shin Arhanda Dakandahar Shin Arhanda Dakandahar Shin Arhanda Kalar mi waswa kalpata kerava Kalar mi waswa kalpata kerava Mata mata jam Mata mata jam